لس بجه شوی دی ازادی راژیو دی خبرونه تا ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم قدر من اوریدون کو دا یو ساعت خبرونه د دو پروگرامونو ازادی او اوریدون کو او د ازادی میلمانه لپاره ځانګړې ده. په ازادی او اوریدون کو که چه اسدالله لودین چمتو کرده ستاسو پیغامون خبریگی او د ازادی میلمانه پروگرام که ما احمد تکل له شاعر بشیر باران سره د هغه پر ژوند، آثارو او ادبی نظریو مفصل خبری کړي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي دا ټولنه به له ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغانانو او په ځانګړي ډول د افغان ښځو تر څنګ ولاړه وي. جوزف بورل پرون په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې امینې محمد سره د خپلې کتنې عکس هم خپور کړی او ورسره یې لیکلي چې له میرمن محمد سره یې د افغانستان تر سفر وروسته معلوماتي بحثونه درلودل. امینه محمد چې د ملګرو ملتونو د یو پلاوي مشري کوله تیره اونۍ افغانستان ته سفر وکړ چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو داسې ښکاري چې د هغې په خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو. ملګري ملتونه وایي د افغانستان 70% وګړي د خوړو له سختې یا هم منځنۍ کچې نه خوندیتوب سره مخامخ دي یا په بله وینا کافي خواړه نه لري. د سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته د اقتصادي رکود له کبله میلیونونه کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچه هم د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان له بېساري بشري بحران سره مخامخ دی. د اوچا د راپور له مخې په 2023 کال کې به 28.3 میلیونه افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 120 زیات شوی. د څرګندونې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویان شفیع الله رحیمي د جرمني خبري آژانس ته کړې او ویلي دي چې څه باندې 50 کورونه په پوره یا جزئي ډول وران شوي او 70,000 څاروي له منځه تللي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د راپور له مخې په جنوري میاشت کې د هیواد په مرکزي ولایت غور کې د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد منفی 40 درجو ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د سړو د بې سارې څپې ډېرې تنفسي ناروغۍ په تیره په ماشومانو کې رامنځته کړي دي. د ښاغلي رحیمي په وینا یوازې د بدخشان ولایت په پامیر سیمه کې 21 کسان د تنفسي ناروغیو له وجې مړه شوي او داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې یو شمېر کسان د ګاز د لوګي د تنفس په پیښو کې هم مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تیره اونۍ تر 15,000 پورې ماشومان په روغتونونو کې بستر شوي وو. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې کچه په 2022 کال کې د یوه مخکیني کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبریالان تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هایتی کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو وژل شوي چې دا له 2013 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. راپور زیاتوي چې له دې ډلې 15 تنه د اوکراین، مکسیکو او هایتی خبریالان دي. د سی پی جی د راپور له مخې تیر کال په اوکراین کې د رسنیو 15 کارکوونکي وژل شوي وو. او د بشري مرستو د ټولنو دوه برتانوي کارکوونکي د اوکراین په ختیځ کې له جګړه ځپلو سیمو د تخلیه د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د کریس پیری او اندریو باکشاو د مړینې خبر پرون په داسې حال کې ورکړل شو چې څو اونۍ مخکې د تری تم کېدو خبرونه ورکړل شوي وو. د پیری کورنۍ په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړ تایید کړي چې پیری او بکشاو د اوکراین په ختیځ ښار سولیدار کې هغه مهال چې د تخلیه په عملیاتو کې مرسته کوله وژل شوي دي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بلخ پرونی تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تا تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یو به ساره چپه راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی په ګن شمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینې اوریدونکو د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي، ځینې نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو، که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځي ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی، سره د قومندانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره، د الله جل جلاله په ارادې سره، نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور، پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان متوجه وسي، خپل قومندان هم راوغواړي، استخبارات هم راوغواړي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نسي، امیر تلفات ونه کړي، یعنی کل ته دې راوړي. یا هغه منطقې چې گاشونه دي ډیر سخت یخ دی، وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته. نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي، کوچیان دي، په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي. ټلیفونان وکړي اربابانو ته، اربابان پر دې مکلف کوي، وکیلان پر دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري. نن شپه هوا لږ یخېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډېر سخت یخ را روان دی چې نسي شپنیان خدای نه کړده شهیدان سي، یا د خلکو مالداري طلب سي. بیا به پر اخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالۍ کې څومره تلفات د کوچیانو لرو، څومره تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میر هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده، ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک لوکور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی، خلک ټول په کورونو کې ناست دي. چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې موسساتو به سامکاري ورسره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل، د لورې غرونو تر سوکونه یو ګټی لرګي راوړي او خرڅ کړي، هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دغه بد ناورین څخه ووځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، دا یوازې په کورونو کې بند ناست دي او هیڅ رنګ د ګټې وټې لار نه لري. ټولو موسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زموږ خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اوه کس شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناکه ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نمیږم. زه د ازادي راډیو تور کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډیر د یخ سره عبد الله په سر پاز اپسی یو مستر د مقامات نو کې کومه کوتي مال وهال ډیر مړ دی، یعنی یخ یو د بل کور ته نو سو وټ لایلار بند دي، مټر نو سره اتلای د ولج سره، موږ ډیر سخت ولج سره مور مستر د کومه کوس. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
د پاریاب د ولایت د رتابات ولسوالۍ د پډو د کلی خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړ، موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو، ډیر تلپاتونه موږ مالداري ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وکړي. د ازادۍ رادو کارکونکي موږ حواز ته اسلامي امارت ته مشرانو ورسي.
السلام علیکم دا زده ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. تم دا چې جوړ او خوشاله وي سباون منوالې ما دا غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږم. بالکل واه ډېر زیات سړی شوی دی پلان په ټول افغانستان کې البته شواب سړی شوی دی. زمون غزنی ولایت کې نسبتا نو ډېر سړی شوی دی واورم سوی دی ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي. نو
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د غدې طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې دغه هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخه تنفسي مزمنه التهابي افات ولري یا دا چې د تروخه تنفسي په مجرا کې تزایق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی دا او برانش لاسما ده یو دی هغه د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د امدغه سره هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د که هوا سره کاغه یخ وی دا واوري وی کې د بلش سره مخامخ سي نو هغه رګونه چې د بدن په هغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې سي هغه رګونه تقبض کوي د وینې جریان الته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټول برخو ته د رګو د لارې اکسیجن او غذایی مواد رسیږي. کله چې په دوامدار ډول سره د ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې سي نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت داره منځ کوي هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ په دې معنی چې د همغې برخې انساج او حجرات مري نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید تبابت نظر قطع سي که په خاوي پخه قطع کیږي او کلاس وي لاس بیا باید قطع سي.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوې دي ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی څه توصیه کوي کورنۍ ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پات کیږي یخه هوا سره مخ کیږي څه وکي باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبرې اوري هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسیح وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مه کړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي. خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر جل خبرې وي نو باید یو کوشش وکړي چې دغه سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي ګرمې جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي. خو که چیرته د دوی په دوامدار ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ شي خصوصا ماشومان وي یا لویان وي نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو یوغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ شوی وي اول ته نیکروز ورکړی وي کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض له منځه لاړ شي د وینې پرفیوژن ښه سي او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص شي. نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي. خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي د پخته سال وي د شپیتو کلو دی عمر پورته وي حامله خجی وي دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډیر زیات وساتي ځکه چې دغه ټول حالاتو کې د دوی د وجود د پایستم د ماشومانو هم کمزوري ده د حامله خجی د وجود د پایستم هم کمزوري وي او همدارنګه یو څوک چې عمر ډیر لوړ وي دوی هم د وجود د پایستم کمزوري کیږي نو په دغه ټول حالاتو کې وایرسونه ډیر زیات فعالیږي او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچي نو په نتیجه کې په قسمه قسم امراضو باندې اخته کېدلی شي نو امید مو ده چې دغه ټول سپارښتنې په نظر کې وساتي
بله او ډاکټر صاحب موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني
لودین صاحب تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ سازو په هواد کې دغه درجه د حرارت خطر راغلی ده نو کله چې یو څوک د یخ هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ سازو وجود چې دا یو ثابت دی درجه د حرارت لري چې هغه و دې درجه سانتیګریډ ده څومره چې دغه زموږ سازو بدن کله چې ونه شي کولای د خپل د بدن هغه ثابت درجه ثابت وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د ترقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراض دي وجنه حتی قلبي مریضان د قلبي حمله یو ریس فاکتور په خپل سړه هوا ده په هر اندازه سره چې د سړه هوا را منځکیږي په هغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکي بیا د زړه شریان نسی کولای چې زړه ته هم په خپله شکل سره وینه ورکي نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایی مواد کمبود را منځکیږي او د زړه د حمله یو ریس فاکتور ډیر قوي ریس فاکتور هم د سړه هوا هم تشکیل ولای شي نو ترخه ترپسي امراض او د زړه حمله همدارنګه دغه ګانګرین دغه ټول هغه خطراتي چې کولای شي چې بل د اشخاص څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا د همدغه سرنوشت سره مخامخ شي او حتی دغه نه ژوند واخلي نو امید مده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي په دغه موسم کې چې هوا تغیر کړی وي سړی وي باید دوامدار بیرون پاتې نشي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا ډیر زیات خطرناک حالات سره مخامخ نشي
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هو ډیر درجه و خو د چتر مغو پورې باید و ساتل سی کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو بر انسان ته ستونزې زیږوي له طبي پلوه انسان په منفي څومره درجه کې ژوند کولای شي مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونه کې منفي 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای شي مثلا کم تر کم یو شپه تیر کې مثلا کشیرته بنديږي معلومات د طبي پلوه څنګه ورکوي
لودین صاحب دې لپاره د خاص شینسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا ورګان چې کولای چې وي دوامدار ډول سره په داس یو منفي هغه کې پاتې شي خو که چیرته مثلا هم باید یو غو دغه دغه سي جامع باید واخلي چې د وجود د حرارت درجه د یو غوي ثابته پاتې شي هغه باید راکته نسی ثابته د وجود د حرارت درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حياتي ارګانو د حياتي علایمو د جملې څخه دي هیڅ وخت بدن د نشه قبل ولا چې د غوي د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي کچیر راکته کیږي نو هغه د چې د انسان بیا خپل ژوند او حيات د لاس ور کوي نو هغه څوک چې په دغه یخ ځایو کې ژوندۍ پاتې کیږي یو غوي داسې لباس یا د داس چې څخه استفاده کوي چې د غوی د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابته ساتي که ثابت یې ونه ساتي نو انسان هغه د خپل ژوند له لاسه ورکوي ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایم د حياتي علایمو د ژوندۍ پاتې کېدو د علایمو د نه خنډونو څخه یو عمده نه ده
بله یعنی داسې مشخص نسویل چې مثلا یو انسان منفي 15 درجه هوا ته زی او سات پاتې سي ادوا سات پاتې سي یخي وهي دا غ په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په یخه هوا کې
ا پر لودي سي نه داسې خاص اغنسته خو په منفي 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري کچیر ته په منفي 15 درجه کې په منفي 15 درجه کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي به هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن دی حياتي علایم د جملې څخه ده بیا نو د ژوند د لاس ور کوي کچیر ته په منفي 15 درجه کې هم وي دای تودې جامې ولري یا مثلا نور امکانات ولري په هغه د شپې خپل ژوند ته دامه ورکول شي او کچیر ته دای تدابیر نه لري تودې جامې نه لري نو په ډیره ټیټه منفي درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي نو بیا هغه د شپې خپل ژوند او حيات د لاس ور کوي
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام لشپرو د سهار تر شپرو بجو پوري پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غوندي د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي موش پر لندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو قدر منورید فکر کو تنی کی راته د سلامونه وړاندې کوم. ز سعید یم د هلمند څخه مالک نیولې. دغه جاپان چې یو میلیون او درې سو زره ډالر د هلمند سره مرسته کوي زما د دغه کارکون کا د دغه روپو د هغه لګون کو چا په غاړه لګښت د غوڅ خمدا هله د مرکز څخه ورسوالي ته سنه سم مراجعه وکي ځکه په ورسوالي کې د کلینیکو دا زمانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي رادیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي رادیو څخه دا خواهش کوم چې دغه د طالبانو سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني خپل په مابین کې چې ستاسو د دوی چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسیږي. هیڅوک ستاسو رادیو نه شي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو او بل موږ دغه شکایت لرو دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو اوبه رایله کړې دي. اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري وطن والا. دوی په ولایت کې یوازې برقو برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او وتاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبه کړو او موږ ضرورت دوی بندې کړي چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. په دې لم چې جوړ خوش خوشاله است. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ورور د غزمو جواب غوښتنه د ازادي رادیو د همکارانو څخه ستاسو څخه څوک چې من د لازه ژغ خوري چې دا غزمو ژغ یو تر لوړ پور چارواکو پورې ورسوي دا زموږ ژغ نشر کوي. دا غزمو په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی خو خاص پېژندل شوي نه دي چې لس پنځلس تر شلو پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي وحشیان سپیان دي خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغو نه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالداري دوه میاشتې مخکې تر درې سوه زیاتې میږې ورڅخه وخوړلې او د بل د یوه سلنده څو ورځې کېږي چې اتیا دانې میږې خوړلې او نور داسې پر غوایانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې غوایان یا همداسې نور دغه خره یا او یا پر دښت باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې چې څلور دي که پنځه سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشیر په سیمه کې خوړلي دي. دلته په دادې دغه سیمه کې شته د سپیان و د حیواناتو دا خو لا دورې شته. یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د نو د لسو یوولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښت باندې چې هغه د پارسل سره هلته خپله هغه اوسپنې چلولې پیدا خرڅولې پر دښت باندې دا یم خوړلی چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه دی خپله وژلی او زخمي کړی و نور داسې په وینو رنګ کړی و خو بیا خلک ورباندې راغلی و یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي و. زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته دا حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو. دا زموږ امنیت ولې نه ساتي؟ دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړه.
السلام علیکم. زه د پکتیکا دی ولایت سروبي دی ورسوالي خانی کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلې وې ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو. او زما د ازادي رادیو نه کارکونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ اواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای د سیاحتي دي وکړي ټول اوبادان اخیستي دي رای د سي ودي ګوري. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې سلامونه قبول کړي. وروره
ما ډیر پیغامونه تاسو ته پریږدو د کوم تاسو باندې ما یو پیغام هم تاسو شیر نه کړو د امریکایانو سره م کار کړی دا وادی را کړی دي چې دا پیټو د شي سو پیټو آسی سو بیا خصوصا د ډی کمپنی سره ډی کمپنی سره موږ کار کړی خو موږ په تنا پریږدو دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات دی ازادی رادیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا يم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه موږ یو څه مشکلات لرو په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیره یم اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده چې اقتصادي لحاظ هم خراب ده او کار روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولی شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره د ازادۍ راډیو زموږ داسې روږدي شوي وو لکه یو نشه یي چې په نشه روږ دی او هیڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله باندې بیخي حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي نه په ایف ایم کې کوي نه په میډیم کې کوي نه شارټ کې په یو شي کې نه غږیږي. ډیره زیاته ضعیفه ده کنړ کې نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي موږ اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لږ د ازادۍ راډیو څپې دې پر باندې علاقه موږ دې څخه ډېر شش ګټې پورته کولې ډېر شش خبرونه درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه والسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې الی تاوده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. ورور زموږ په وطن کې یواز موږ په ولسوالۍ کې یو شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه انتنان راوړي خدیه راوړي. نو دلته یو شبکه کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو هغه د وای فای څه کار اخلو د قاسم ایښی دي. نو دلته هیڅ شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اړه کې
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
آزادی ملمه.
سلامونه. د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د پښتو ژبې له یو شاعر سره چې په کم عمر یې خنوم ګټلی خبرې کوو. د مرکې له پیل مخکې غواړم د دې شاعر یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. مطمئن یم چې پیژنئ او ورپسې د هغه د ژوند شاعرۍ او شاعرانه نظریو په باب خبرې کوو. خلومړی نظم د نظم نوم دی شابلبلې. لبدل باما اورو بوله بدلې شابلبلې حق دی بلې بلې بلې. اچولې دی قلفونه په خلګې دی ګلدوزی دی د ارې لمنو جې دی ماویل خال بو یا د خال په حسابونه در شیندلې دی په زنه لکمې دی راته کېک د بالښتونه د څنګلې شابلبلې بوې دی خېجې د سنځلې مرادونه می په پوره دراهې دی همیشه می ستا په لارو کې سلګې دی کال په کال دی د واده کلیزه شمارم در پسې می کال په کال شوي جبې دی ستا دیوال ته می سلګې وی غلې غلې شابلبلې چې په بام می را بللې زه په جګو څنګه هلې د کم کې دی اړولې دی سایه ته د سپوږمې دی ډوب دی وړای ما بل معجزه یې ستا مثال نه سیاری دی نه نړۍ دی څوک دی وسول پچا نوې لمبې بلې شابلبلې رنزوران دی ډلې ډلې ستا د وګم شمالونه په بلې دی وځې کړې دی د تنګ ریوان تڼې دی په دلې څڼو دی نیم نه یم پاتې نیم اخلاص نیم نیم دی کوڅې دی یو غېګ زلف دی په مټ دی تلې ولې شابلبلې زانګې دلې او بدلې د بشیر باران یو شيري ټولګه اوس د داغ پونوم چاپ شوی او لمړی شيري ټولګه مخ کې د داو پونوم چاپ شوی و د داو او داغ له شاعر سره د ازادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کوم د خبرونه کوربه ز احمد تکلیم لبران نامه په سر کې پښتنه وکړه چې په داغ کې د کومې دورې شاعري راټوله ده
داغ زما د شیرونو دویم مجموعه ده چې په خبر کې منګل کتاب کور چاپ کړی دی او موغوی نشر ته هم سپارلای دی نو په دې کې د غزل او د نظم مختلف ډولونه دي چې ما پکې چاپ کړی دی او زما قریبا د 13 کال او د 13 کال نه یو کال په خوا نیمایي البته د یو نیم کال شاعري ده شاوخوا هغه سر راغونډ کړله او نه دی یو ادبي آثار په توګه بلکې دی یو آرشیف په توګه هم چاپ ته وسپاره تکل څه
د داو په باب هم راته وایست باران صاحب چې په لومړی شيري ټولګه کې مو په خاص ډول کوم ډول یا د کومې دورې شاعري چاپ شوې ده
یعنی دغه زمونږ زما اولنۍ کتاب داو چې کال 2018 ورستیو یا د 2013 په پیل کې چاپ شوې لګین را ورسته نو د 2020 په ورستیو کې یا د 2020 په نیمایي کې تقریبا دا چاپ شوې ده چې عمره شاعري د 2019 شل او 21 کال د کوم شاعري چې مونږ کړي و عمره مې سره راغونډ کړو عمره چاپ ته سپارلې ده
د محتوا په لور باران صاحب د داو او داغ ترمنز او هغه شاعري چې وروسته مو کړي د خو چاپ شوې نه دي د دوی ترمنز یو څه توپیر شته
شاید وی تکل سه بل یو زه خو اگر چې په خپل شیرونو کې خو غد سایل سه یو جواب تقریبا روایت ګرځیدلې ده تاسو ته بهتره معلومه ده چې اته نو پښتنه کړی و چې خپل شیرونو کې لکه کم یو در باندې ګران دی نو یو ورته د اولادونو توپیر ورمخې کړی و چې اولاد ترمنځ توپیر لکه نشي کېدلای ما ته خو ډیر زیات پته نه لګیږي خو زه در کولای شم زه غدرت پکې در کولای شم کوم چې یعنی بدبختانه د ورستوي کې موږ مهاجر شولو ورستوي تحولات او ټولنیز جبر یا د کوم سیاسي جریان چې موږ باندې غالب شو د غین را ورسته کوم شاعر چې د پیغي کې به حتمن په لګ اندازه باندې بدلون وی او هغه کې محسوس او ټچبل دی
زما پښتنه هم همدا و البته دا خبره به ورسته معلومه شي چې کوم شعر تاسو ته ډیر ګران دی هغه به موږ ته تاسو ولولې خو د داو په باب لطفاً اول راته وایست چې البته چې شاعر کله شاعري پیلوي نو د ژوند په مختلفو پړاوونو کې چې وړاندې ځي هم له روحي او هم له رواني پلوه او د پیښو او حوادثو په جریان کې اغیزمنېږي او اثر اخلي په داو کې کوم شعرونه له فکري پلوه راټول شوي دي
ډیر زیات مننه تکل صاحب دا نو تقریبا فنی او محتوا او د مفاهیم لړخ زما غیبتدای شاعری دا چون د داو مخ کې ما کوم داس شاعری نه کړی چې هغه لکه روایتي بڼه هغه هر شاعر یو دوره داسې هم لري چې هغه خپل چټل نوی سیزي نه تاسو به تر معلومه وي تکسه پم کې تاسو سیزلی هر شاعر سره دا کیږي نو دا داو چې دای زما مغ چټل نوی سنن دي قریبا او زور ته تاسو باور وکړئ زه خپل مغ هغه د قصیدې په خولو دورې ته هم زه یو ډول تقدس باندې قائل یم نه چې لکه یو شاعر کوم پړاونه وهی لوستونکو دې دا پاتې وي کچرته موږ ډیر فلټر رازو کچرته موږ ډیر چان رازو ډیر یونیک رازو نو بیا زموږ لارم ورکیږي زموږ خپل رنگم ورکیږي دا زموږ خپل شخصي نظر در بته زبا دی فنی او تخنیکی علوم نه نه غیم زب صرف زموږ خپل تجربه او خپل نظریات وی نو داو تقریبا په 2013 کې زموږ پر جالب هم داو ما چکل چاپ کاو سروش کتاب لونزیمات چاپ کړای دی په کابل کې نو هغه زیرک صاحب زموږ ملګری هم دی هغه وی چې لکه موسم یو خود مطالعه نه دی او بل د شعر دوست موسم په هرگز نه دی نو کاغاړي چې لکه نوم خپل خراب نه کین کتاب ما چاپ کا مال نه خیر زه خو د نوم د خکولو د نور هغه پر نه فقط د زما شعرونه د ارشیف زکه زما سره یو ډیره بده تجربه ده مو چې زما شعرونه ډیر ورکشي یو کتاب شاعری رانه ورکا نو ما ولاس د ارشیف پراتی وته چاپ خیر دی نو هغه چاپ شولو ورسته زیرک صاحب بیا خپل زنګونه راتول وای زو سو کم زخه په دواره چاپولو نه رسیدم د دې کتاب او د یمغه کال په لسو ډیرو خرڅو کتابونو کې د افغانستان په کچه باندې د دریمه کټګوري کې زما کتاب وو داو او هغه زما لومړی شیری ټولګه هم او په کې ډیره باندې ډیره زیات غزلې مې پکې باندې ډیره برخه د غزلو
په داو کې باران صاحب د شیرو نشته چې اوس په خبرولو پخیمانه یاست
نه خیر نه خیر پخیمان خو هرگز نه یم ځکه سچ دی هم دا زموږ بلیکلی تور ستان دی نه او اگر چې دا تجربه مې درته ویل چې زیرک صاحب چاپ وخت کې زه پخیمانه ولم خو زه خپل چې نشم پخیمانه به استقامت و درېدلم او ته مې ویل چې نه خیر دا به درشي پاتې وي او یو کله یو لسن کې راوخلی چې خیر د چکله غ شعر په لاو څنګه شاعری کول همدغه دی پاتې وي دا شعرونه نو په پخیمان هرگز نه يم نه خیر تکل څه
لدا مخ کې شاعری څه ډول پایل شو یعنی څه وخت لمړي ځل لپاره یا په پایل کې متوجه شوی چې دغه د شاعر يم او باید خپل شعرونه ولیکم
ولکه حقیقت ته تکلسب نو د سه د 2011 کال کې تقریبا ما سرګند شاعري پیل کړله دغه نه مخکې هم کوم بیت نیم لیکه د سه کالو میاشتو کې خو لکه سرګند شعر ما په 2011 کې پیل کړی چې یو نیم تکمیل غزل مرام مخکې کو او کله دې نیم ډیر سپینو وای ما کله چې تاسو لیکنه راغله د فرید بارانی او د شهاب صاحب زمونږ په اړه باندې بیا لګنو کینور هم لګ مونږ لوی شو چې ولا لکه چې شاعري او قصیده په خښه وې دا نور هم ځانونه شاعران احساس کړل
مننه اوران دی په نور خبرې هم کو د شعر او شاعرۍ په باب خو اوس د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایست چې په کوم ځای کې زیږیدلې درس مو چرته وایلای ژوند مو چرته کړای
تکلسب زه خو په تیر مهاجرت په دوران کې شمالي وزیرستان کې زیږیدلم میران شاه په ولسوالۍ کې تقریبا د خوست سره هم سرحد دی نو اوس دا دی وشت کلنۍ کې بدبختانه دواره د مهاجرت ژوند سره خلو او زکړې متر او ابتدایي زکړې مدلته په شمالي وزیرستان کې کړې دي او بیا بیرته تللی وطن ته پکتیکا ته زه د پکتیکا د ورګونو لسواله ما اصلا او حملته مې تقریبا د لسې تر کچې زکړې حالت سره تور سوالي او بیا کابل پولیټکنیک پانتون کې مې د کمپیوټر انجینرینګ په برخه کې د لسانس تر کچې زکړې کړې دي او بس زمونږ دغه د زکړې بهیر هم دومره
سوال دا د باران صاحب چې کوم عوامل او کوم شرایط خاص شرایط سره یو ځای شول چې هغه احساسات پکې راټول شول یا راټول یې کړل چې دغه په نتیجه کې تاسو احساس وکړ چې زه شاعر یم او کې لاندو د سه اسانه وایم نو چې تاسو یې شاعر کړئ
ور دسی انفرادی توګه کومه دسی ستری حادثه هم خود د یو جزوی اړخ کېدلای شي. د مثال په توګه باندې یو خود زما ځان ته لکه د شعر نوم را دي خوشول په ادبیاتو باندې و یو چې پښتو ادبیاتو کې ز ما ځان لګواري دا وخت کې احساس کې کله ز د مکتب ابتدایي دورو کې په سیمپونی کې په د املا په ساتونو کې پښتو مضمون په ساتونو کې په املا کې ز هر وخت لکه ټاپو ما کوم استاد چې و هغه لکه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې و اشتباه راو بس خو راځتل نه شو. نو ان د تقریبا د سلرم سیمف نارمات را پیات شي د مکتب له دورې نه. نو اومغه وخت کې ما څه سوال شو چې پښتو ادبیات سره ډیر زیات ټچمنت لرم یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد دی. ما لدينا راورست تقریبا وم سیمف کې وم غالبا کاتم سیمف کې د مکتب چې زما یو مشر تر واغه وفات شو. نو یو تم د سګډ وړ ویرن لیکلې وایو چا ته مې ویلم نو چا باندې مې کتلم نو هغه سره پرتو لګین ورسره مې شعر هم نو لیکلای. بیا ډېر راورسته چې کله د شعر په هغه ابتدایي او فني اړخونو باندې پوه شو بیا هم څرګند شاعري شروع کړه.
په الهام باور لري
دقیقا د تکل صاحب ما خو ځکه تاسو ته وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغږی کو کچرته الهام تخنیک رده یا تخنیک الهام رده یار پټوله کې زه ردوم نه بلکې زه اطلاق غنم لکه دا هیپ شیر کې او د کټمټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي همدغه سي دا الهام ورته یا مغه یو څوک ځنګړې حالت ورته وای یو څوک د وجد حالت ورته وای.
زما مطلب دا دی باران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپل هڅو او خپل فکر باندې حساب کوي. ځینې نور بیا د دواړو ترمنز یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري. تاسو په کومه ډله کې یاست؟
دقیقا زه د ایمنګ لاره د دائم د منز لاره ده خو دلته خو باید د منز لاره زکه وټاکل شي. تکل صاحب لکه د شعر په اړه غالبا ما د رور نظریات د بودلر لوستې دي. بودلر لکه چرته کې د شعر تعریفونو په اړه هغه یو ځای کې غږیدلې وکنه چې یو نابغه راپات سی او هغه یو څلې کې بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي هغه په پویږي دغه خبرو دا شعر دی یا وای چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څوک یو بل تاریخ پر ټاکی هغه بیا د الهام یا د هغه حالت چې شعر پکې سړی لیکي دغه پړه باندې بیا د دوی د دورې د بازي ډیر مشهور شاعرانو د ځنګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډیر مهم عجب مثالونه راوړي. دغه ځمات پر ډیر زیات یعنی ځمات پر ډیر نه ولدو هغه حتی بازي د ویلو نه دی او زه ویلې نشمه. یعنی یو پکې غالبا دا هم و چې یو چینایي شاعر به غرته ته د غره په ډبره به ځان سیره او تر څو به چې وینه نه و درېدلې د بشیر لیکه.
یوه بل خبره هم باران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په حقوق قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بڼه یا څرنګوالی دی. یعنی زمونږ په یوه برخه کلاسیک شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر غ اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی. یعنی په هر بیت کې یوه کیسه پیلېږي او د په دوهمه مصره کې د بیت ختمیږي او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر. په استثنایی شاعرانو کې لیدل کېږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دی مګر حرکت د شعر عمودی دی. یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي. غواړم ستاسو نظر په دې بابو پوښتم.
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي ز د دې تورته په زری کلاسیکو نوم ز په فولکلور کې تړیر بری د لاسبره ما او په کلاسیکو ادبیات کې هم ز صرف مغه شاعران باندې لوستې دي لکه د حمید بابا رانیولی تر حنان بارکزی پورې او د دوی په شیرونو کې کابل لکه تاسو چوای دوی په خپل حصونو دوی په خپل تجربه دوی په خپل کلمات باندې ډیر زیات غالب دي. هغه کچر ته وواړي چې همدغه دوا برعکس ثابته کی بیا هم کولای شي، لکه زبر درته دی کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه دی خو ډیر منطقي مثال دی نه. وایم هغه وای وای زه وای شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمین دی او اگر ازین د دیغن مونږ هر زلیدا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر پر سر سلیزه وای یا دا تمن نشو د نکول چې هغه د بیرته مونږ ته صفر اوټ ناراضی یا که بالری پرس کای هم دغه سی واخله یعنی بال په بل هغه ته وکټ نشي اخیستلای. او خو البته دغه د مسلکی شاعرانو په بنا باندې خبره کیدلای شي چې څوک یعنی اوور لري په لفظونو باندې په د هیڅ تړې راخه خبره وکړه تر اخره پورې عمود نه اوور خپل هیڅ دغه سی یو سی چې خپل لوستونکو تر دې حد پورې مسرور وساتي چې په د شعر په محتوا او د شعر په اهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوس نه کی.
ستاسو په ورستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي، د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه وو. یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي او البته زه هم ډیر مینوال یم. باران صاحب، هماغه نظمونه چې د شاپ مختاری پیلېږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولاد دقیق اندای و د سندریزه صفه غوندې زکل کله د سنوي تجربه کوم تکل صاحب بیا باز خو ممکن ما تاسو سره په شخصي کې شریک کړی هم وي او زبل بلا یادونه په میز کې دا غړم زه تاسو سره خبر کول کی زکم ډیر راحت يم تکل صاحب چې زل کله د سې احساسوم تاسو مکمل پیژ نه یو دا یو ملګری ماته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله وی یره دا کوم صفه چې تعالی کلی د شاه دی ورته مختار شکل یو خطابیا یو شی لیک دا نظمونه دا داخله یو ځنګړی اسلوب دی او دا استاد راځي چې ورته نوم وټاکو نو دا تقریبا یو ځنګړی سمف منلای او مال نه خیر دا فلکلور یو نظم دی بس لګ منظوم دی لګ یا هنګ خدای کنه نو څوک څوک خدای را باندې مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه وو.
البته په دې مینس کې دی اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسه او د محتوا له پلوه له مینې سره د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوی دی او دا د باران صاحب د نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللې دي. بلې باران صاحب، تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
جر شم ډیر زیات مننه د تکل سیف تاسو مهربانه یاستای او ودی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله وای ډیر په مفت کې دی وای مکمل سیف ځان ته جدا کړی دی او وای خدای در کړی دی نو دا واقعیا د تصادفي غونته او تکل سیف داس ما بازي لوبي لیکلې وه حتی بازي بدلې ما لیکلې و نه وی دیږي پړای یو د ملکی پړای ما ته دی ډیر په خوانی په باندې وتر شوې قسم کړي و د بنگړیوالو او د کومې شاعرانه غوندې کیسه هم درلود پس منظر کې بیا غدي املا دی خو کېدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړي او البته خبر هم سره کړي وغه نو د ټول دی او مغ د یو مغ د کوچنیوالي درنګونو د مغ وخت د رنګ او د شریعت سره د اټچ پات کې دلو مغ امتزاج د چې بل اخر د لکوسي وسندري صفه جوړوي او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پر اخلي نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب، زورست غوړم چې تاسو یو شعر لداو او یو شعر لداغنه لدې دواړو شعر ټولګونه یو یو شعر اوریدونکو ته ووایست. خو له هغه مخکې یو مهمه پوښتنه ده چې د کومو شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوئ چې او له ماشومتوبه مو د کومو شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوي مو دي؟
لکه مونږ خو د مادر ته ویلې تکل صاحب زه تقریبا په ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم. پکتیکا نو زما ټوله وړکوالی او زما هغه ټوله لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیه چې د پکتیکا ده زما دپاره. او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې هلته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې صرف درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زه دا کتابونه لرم یا د شعر دا کتابونه لرم ته کوم واړې ده ته وایي چې د جهاني درکم که د کاروان بس خلاص نور لکه د جهانی او د کاروان نورې خواته د اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته او 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 زمام دغه د شعر لوستل لمدي غزایرا پیل شوی دي. تاسو باور وکړئ د کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي، هغه وخت په ګوتو کې ورک کړای و لکه دومره مې لوسته و کنه، او په د ټولو مې په سوالی کې دریم کتاب پیدا کړم نه د شعر، حتی په ولایت کې نه پیدا کړو. دا زه د جوړ ملګرو د همزولو او د هم نسله ملګرو تجربو نه زه اورم.
او وروسته چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شعرونه لوستل؟
او را وروسته خو چې بیا خو نو چې دغه سی وړ وړ محدودیتونه یا خندونه نو او شعر ته په اسانۍ لاسرسی کېدلی شوی یا مونږ شعر لوستلی شوی په خپله فضا کې په خپل انتخاب، نو بیا خو صرف د شعر انتخاب مونږ ته هغه تکل صاحب اړین و. لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هماغه ډیر ښه نظم دی، د کاروان صاحب یو غزل چې په ما لګي دا زما لپاره ډیر ښه و، د ممتاز لکه کوم شعرونه به چې زما لپاره ښه و هغه به ډیر ښه و، خو مشخصا د یو شاعر تر تاثیر لاندې زه نه یم راغلی تکل صاحب، او دا زه نه پوهېږم چې یا به راغلی نه یم او که ماته تر اوسه برېښېدلی نه ده، خو مشخصا داسې د یوه شاعر یا دوه شاعرانو لکه ما زما لپاره ښه شعر لکه د هر چا چې وي په یوه بله مرکه کې هم دا خبره یو بل ملګري ته کړې وه چې متروس شاعر نه دی لوستای، صرف می شعر لوستای دی.
باران صاحب، ستاسو مورنۍ ژبه پښتونه ده، فارسی دری ده، خپل تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړئ، د یو چا چې مورنۍ ژبه دری وي څنګه کولای شي چې په یو بل ژبه په پښتو مثلا دومره ژوره شاعري وکړي؟
ما تاسو د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړله چې زمونږ دغه دی د فرهنګونو او د کلتورونو ډېر مکسوالی، ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې یم، بیا بیرته کډه شوی پکتیکا کې یم، او پکتیکا غوندې یو ولایت کې یوه وړه سیمه چې هغوی تاجک نشینه یا دري ژبې دي، نو هغلته نو نصاب چې چون د یوې ولسوالۍ په هغه باندې نه شي کېدلی، نه طبعا نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو، بیا به مونږ په حتی په مکتبونو کې هم درس په پښتو نصاب ویلی دی، او هلته زمونږ ښېګړه مو ځکه دغه ده چې مونږ اوس په دواړو باندې لازبری یو نه، البته زما مور ورسره لګ لګ ستونزې لري پښتو سره نه پوهیږي سم، خو موږ په کور کې نور ځوانانو ورونه په پښتو خبرې کوو، خو مورنۍ ژبه هم ده نه. البته
مننه ډیره زیاته باران صاحب له مرکې مو، که تاسو څه نه زیاتوئ اوس زه له تاسو نه هیله کوم چې خپل دوه شعرونه اوریدونکو ته واوروئ، یو له داو ستاسو له لومړۍ ټولګې او بل له داغ ستاسو ورسته ټولګینه.
ښه، شه دې دا یو غزل ده تکل صاحب، دا سې دای چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پرېږدم، خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پرېږدم، ز ستاد برخې مړې اوس هم په کاسه کې پرېږدم، یو سلام هر غروب د پورې کور د بام کومه، یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه، یو ګلاب هر گئیز د کلی په ویاله کې پرېږدم، حد نوزاد عذاب دی غوخه پاشي خام وجود می، منګل تن رازه کسترګې نظرانه کې پرېږدم، نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو ووړ کو، نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو ووړ کو، پاتې نور خود ماتمۍ ته په پیاله کې پرېږدم. ورستۍ بیت دی چې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې، تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې، کجال کې زړه پرېږدم کوینه په دانه کې پرېږدم، زه ستا د برخې مړۍ اوس هم په کاسه کې پرېږدم.
عالی غزل و،
مننه تکل صاحب. دا بلم ورپسې ووایم په مخ؟
او بالکل، څه رقم چې تاسو غواړئ.
چې سمه ده، نو اوس به د داغ د غزلو په برخه کې، د اولو برخه کې دا یو غزل راواوختو، نو بس د ځان په فال مې راړولی وو تکل صاحب. شعر داسې دی، وایي: نم پر بڼو زنګوې ول څڼې بوبري زنګوې، نم پر بڼو زنګوې ول څڼې بوبري زنګوې، وړکیه په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوې، گتمی د لاس ته لمسوی د باجې ټټه پر دې، زموږ وید زړوند په تار نری نری زنګوي، هو سوی غاړې د لکانو نخولې وباسي، هو په هده منګور بدمسته او زهري زنګوي، پشمار دلار دې زنګېدلی قدم ستړی نه دی، پشمار دلار دې زنګېدلی قدم ستړی نه دی، د زندګۍ زانګو دې څه په قراري زنګوي. وروستی بیت دې دا شي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خیژي، د شمالي انګورو کیف د لغزل خیژي، په تورو توتو شاتورکانې پېښوري زنګوي، وړکې په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوي.
شاعر بشیر باران، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شما داد باران شپه